امنیت سلاکار د سفر پاره وای
په سفر نه دی سبا خو ځکه نو چې غوړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوی دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولي. اتریش او جرمنی ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکوو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شووي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کومک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فرام شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولند کې د افغانستان پړی او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولند کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تر دې کانفرنس یو ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. له دې کانفرنس سره تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې ویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. د هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګمان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره خونریزي وشوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان پاتې کړو او دا خفګان یې پر ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کښې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د زامن په توګه دې خبرو اترو کښې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي، لیکن یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه هم کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترس کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبیدالله له کندهاره لیکلي وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسي ښه کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یوه ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي ښه کېدلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو سپو چې اوس ازادي راډیو پې اورئ د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامرز تمنا پرون ازادي راډیو ته ویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناک ده. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړوونکي دي، طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کیدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم دراز وایي د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته تا کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بل لار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نسي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بینهایت قیم برخوردار است. میر به اطمینان به شما میگم بالاتر از 7 میلیارد ډالر
ده په ډاډ سره ویل شم چې موږ افغاني پیاوړي پښتوانه لري موږ د پیسو څخه باندې 1 میلیارد ډالر ذخیره لرو دا که په درش په تاویا څلوش په توګه ضرب شي ډیر پیسې ترې جوړیږي او هیڅوک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي انفلیسیون نه رامنځته کیږي په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزورې نه شي ده هم ویلي و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغېز نه دی کړی حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو دیارلسو کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید
هغه پیسې چې به ذخیره کې موجود دي هغه د دې لپاره نه دي چې هر وخت موزړه وغواړي بازار ته وړاندې کړو ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي باید د افغانۍ ارزښت صادراتو له لارې ثابت وساتل شي
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول پراختیایي پروژې پلي کول تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
د آزادي راډیو یو اوریدونکی سادات له کنړ لیکلي طالبانو د غازی آباد اسمار او ناړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي حتی محصلان خپل درسونه نشي ور د در خپلو درسونو لپاره خوځېدای نشي حکومت باید کمانډو د سیمې ته واستوي او عملیات وکړي زو کنړ ته په کنر کې د آزادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی انوري صاحب زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو له لارې باندې دي همداسې ده
بله سروان صاحب دغه لارې کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوال طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بند کړی ده خلک وایي چې په لارې کې دیوالونه کړی دي مینونه فرش کړی دي او له غرونو یې غټې تیږې را خوې کړې دي را غورځولې دي لارې بنده کړې ده او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی او هلته یو کس شکایت کړی دسې ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي غذایي مواد هم په کمېدو دي نرخونه یې لوړ شوي دي مریضان څوک نشي را انتقالولی او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامدېش برګي مټال ته هم تللې ده د شرقي نورستان ته او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې ته هم تللې ده مخکې به ساروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې او تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړۍ پورې تړاو لري هلته جنګ وشو دواړو خواو ته تلفات واوښتل د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده یعنی دا خلک چې دي د ناړۍ خلک او یا د کامدېش برګي مټال دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه هم دا ده موږ د امنیت قومندان سره خبرې څو ځلې کړې دي هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو هوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو د هغې مخه نیول کېږي نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین لاسي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي یعنې بله لاره نشته ساروان صاحب او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کونړ کې اوس دغه شوی دی د جمعې په ورځ هم د اسد آباد جلال آباد لاره د 1200 بجو پورې سهار د 15 نه 1200 بجو پورې بنده وه چلتا طالبان را وتلی جنگ کړي ولته هم ملي اردو طالبان ته مرګ جوړ واخته دا نن سحر هم د زیړی بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوسټی د کونړ اخیری حدود دی تقریبا د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار هلته هم جنگ شوی دی د څلورو بجو نه تر اوو بجو پورې لاره بنده وه نو دغسې مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونشي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی
شي. ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کونړ څخه یې د دغه ولایت د ستونزو خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا تر د مخکې د ازادي راډیو واورېدونکي هم په دې اړه د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې نظر څرګند کړی و.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کډوالو له بېساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 5,500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پیو سټیشن کې خبریالانو ته وویل شپګنیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلی دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2,200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
We Europeans have to keep in mind.
داوی ز فکر کوم چې په دې ډراماتیک ورځو او ونیو کې مونږ اروپایان باید د خپل لوی وچې تاریخ را یاد کړو. مونږ په هیغو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابره او ګټوره غونډه وه. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شوه. ایران تېره ورځ 2 ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا 5,500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماریې په شاوخوا کې د داعش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدیم که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده‌ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6,500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها، شاید هم صد ها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار بسر میبرند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغانها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، یوزل بیا زما اسمت سروان سلامونه هم ومنه، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تویل نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چې ولی افغانان او دغه راز نور آسیایی هیوادونو نور اتباع خصوصا مسلمانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي. د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه رالېږلي دي چې وروسته به یې له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. په دغو نظرونو کې مختلف خبرې شوي دي. ډېرو بېروزګاري یاده کړې ده. ستاسو په نظر آیا بېروزګاري د دې سبب کېږي چې افغانان هڅه وکړي چې اروپا ته او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي، او که یا د اروپا په اړه ښې خبرې اوریدلې دي او دای اوریدلې چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت به ښه سي، په دې خاطر ځي، او یا که ستاسو په نظر کوم بل علت د دې سبب کېږي چې خلک هڅه وکړي چې اروپا ته مهاجرت وکړي؟ هر نظر چې تاسو لرئ کولی شئ چې په 0909023540 او یا هم 0908225555 موږ ته ټلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم په 8 شمېرې پیغام یا اس ام اس را واستوییم.
بله، بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
اورور از تا پرسه خبر کوم از ما نظر دا چې دا دې اورور
بله.
انتقالی یالت دی شای جوان غایری شد و غایری کنی تام الحمدلله که هر طرف پل کارو کی یو کال تر لابل کالا بس دشلی سری شروع زیگار کی رو را داد یالت شای جوان غایری دیموکراسی غایری داغ غایری پا پلا که خورو را داغ چی در طول وزی سرسمی دی دا ایشی با خبر دی چی بینو یوادو تا دیزما داغ نظر دی
سیش من نچی نظر مسرگن کن.
تشکر. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله محترم، اسم سروان سر تاتو سلامون اولانی کم صاحب همکار نینی صاحب تاو در زادی رادیو تول کار کون کاری برون کتو سلامون اولانی کم موضوع مو پخیر، جوان مو پخیر، سهر مو پخیر.
سلامت تو سید قاری صاحب پشتون میرابانی؟
میرابانی سید.
سروان صاحب محترم دا خو شاید دار آوریدون که خپل نظر وی خلما پا نظر چې افغانان ولې زړه ښه کوي چې اروپایي مملکتو ته ځي. یو خو اصلي لامل یې بېکاري ده چې افغانان ډېر مجبوره دي، او بل لامل یې ناامني ده. بل لامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم زړه ښه کوي چې د افغانستانه پښې سپکې کې ووځي، او بل لامل یې دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو څخه د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي. هلته به دوی غواړي چې نظر افغانستان ته، د افغانستان د دودو دستور کور دی، دوی غواړي چې په افغانستان هلته په اروپا کې هلتا ژوند ولري. خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی، دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو، یعنې بېکاره یو. اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي، تقریبا 10,000 چې مصرف نه کې نشي تلای، نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته، که چیرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کار هم ورته پیدا کېږي. ولې نه په دغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب، زه غواړم چې یو 1,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم. نو ما ته چې 1,000 افغانۍ ولرې، ولې په افغانستان کې کار نه کوې؟ او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم، دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړه ښه کوي، هلته په بحرونو په دریابونو کې غرق کېږي، د مایانو خوراک کېږي، د اسلام د نظره، د شریعت د نظره تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ، دغه پخپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي. که یو سړی ډېر مجبوره نه وي، او دای پردن او نامی خو پټول باندې مجبوری خو پټول باندې ولیکن که سړی ډیر مجبور نه وي چې د زیات ځان د مایانو خوراکي دي ته خودکشي ویل کیږي.
بله صاحب ډیر مننه.
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده، بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتچای ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغان‌ها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتن اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه، ممکن است که اکثر افغان‌ها به ترک افغانستان مجبور شوند، چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگه. و سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا میروند، زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتن جوانان آینده ساز کشور هستند، به خصوص محصلین در کشورشان. بله
بله. عبدالغفار تقوال سپین بولدک سخلی کلی و افغان حکومت که کار پیدا نکلی جوانان به نور ملکونو تا مخکلی، زما ده ماما زامن هم ده پاکستان کراچی تا ده کار پنید زی. عبدالقادر تکین لکندهار سخلی کلی ده افغانستان سخه هر ورس پزرهاو کدوال به هر تزی لویستونز بیکاری را. آجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سخلی کلی دیر افغانانو سخه خوشتانه کم چه هیچ ملک تا مزی خصوصا غیر مسلم هیوادو تا خود تا دی بیخی نزی زکه چه دنیا و آخرت تای تاوان ده. دا هم دی دوی نظر رو اس با گروه چی ده تلیفون لاریز موش نور عبدون که سوایی.
بله بفرمان صاحب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنین اسما ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از ساروان امرتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی صاحب.
تشکر از شما از موضوع بحث برنامه. البته ببینیم نظر ما طوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پایهایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا کش شد مهاجرتهای پیهم از اروپا به طرف امریکا فرازه شد و بالاخره از کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا، از زمان سال گرفته تا به اکنون البته کشورهایی که پیشتر ناامنی جنگ و بیکاری از مهاجرتها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش دادید که 6.5 تا 7000 مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، البته ما از طور نظر ما و شنوندگان شاید نمی باشد که همه اینها را فامیل یعنی مرگ عجل فامیلی با سر داده و بالاخره خود با اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفر اینجا زندگی می کند. آیا برای آنها اینها کار نیست؟ آیا برای آنها اینها جای نیست؟ زمین نیست، امکانات نیست. اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره در جای میکشاند که بالاخره سرنوشتشان با چی حالت میباشد. البته به نظرم آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت‌های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم، تمامی همین مهاجرینی که اونجا حضور پیدا کردیم با خدا خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنن که برای کشورهای خود یک مفید تمام شد.
نیازیب شما خیلی خشمگین هستین، یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای ازی حکومت‌ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنین که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی، با خدا قسم است که اگر اینا رو مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد بجز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن، از لحاظ دین مبین اسلام سفرهای محکوم است به خاطر دعوت، به خاطر منفعت و تعلیم و تربیت نیست، بلکه به خاطر مجبوریت و بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باشد در کشورهای خودشان هر حالتی که بالایشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا و آخرت باشند. سفرها اینها
اگر برای شما نیازی سه اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا است یا امریکا است یا استرالیا است فراهم شود، شما نمیرین یعنی؟
ببینید اگر بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چپات و بس میگه هرگز اگر ما اینجا علاق شاییم از گرست نگیم نخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و تلفون ها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
مرحبا صاحب دبل خادر تاکي سلامونه ویترامات وني سروان سپرتا شګن
سلامت اوسه مهرباني کوي
ډیر مننه دا خطو سره سره معلومه ده چې افغانستان کې د وسني د ملي پاد نظام درا تک سره سم خپل دوله د پمابین چې دولت په ديني اختلافات سره ملته د بیکاری ساحه ډیر زیاته فخز پرخصه وي د شپتي رخصتونه کې ما وایي چې یوات په ګڼو ولایتونو کې ځوانان د بیکاری او مشکلات سره مخامخ دي او د سګرټ مهاجر نن د افغانستان څخه وځي د کابل د پاسپورت رئیس خبرې کڅو ورځ وړاندې موږ د رسنۍ څخه تعقیبول هر څه ویل چې دی رئیس صاحب ویل چې په خو به زر کس نه نه راتلوس د ورځ یا تزر کسان شاو خارجي د افغانستان څخه بهر وځي او د نوادو ته ځي اساسي لامل خو چې وڅول دا اسمه تاسو د طویل کم دوستان چې د شغمالي ولایتونو څخه په کندهار ته راغلي د فون لپاره دوی د اوسنۍ نامنۍ د عمل کوشش ته دی چې مهاجر ولر چې هڅه کډوال ولر چې او فنور خارجي او رفاهي او فکر فجون وکړي دا غوښنې شمال می ځوانان دې ته مجبور کړی او په خاص توګه زموږ د مناسک ځوانان نن ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاری د عمل څخه ځي خارج او لامل وګوري په افغانستان کې راغلي مصفاصي الحمدلله علماء لرو د غری ولسمه کې د قانون ته څه کوي په افغانستان کې مثلا د غوړ ولور یو ځینې مسلې اشاره کوم چې په کورنۍ کې ځوان د ستونزو سره مخامخ دی د ځوان دی مشکلات سره مخامخ دی ایران ته دي خو تاسو چې بیکاری او لامل په افغانستان کې شته چې څه څه یو ډېر څه چې په فکر کوم چې هغه د بودو مسلین سره په کندهار کې مخامخ کوم د جوچان او بغلان څخه راغلی و د کندهار په هونتون ته کومه بسې و دې چې کومه بسې و دې ورځ تمر کې شي د هونتون د شرکت څخه خبر شو به تاسو ورنه پرې ځان تاسو په دې خاطر باندې چې دې ورته مش پښتو نه ده نو د پښتو نه څه په خاطر مش په هونتون کې په هونتون نه وایي چې ورن ته بولار شو یو کاروبار سم کو بل دا خو یو څه موضوع څه خبره ده نو څه ځینې ولایتونه کې په شمالي ولایتونه کې کوم استادان چې د پښتو درس درته دي حتی د کوم پښتو نه ده نو وګورئ چې ځوان د علي زکر څخه پاتې کیږي د پښتو
ډیر زیات مننه سلامت اوسئ پرودان بله سه خوشاله اوسئ بل اردن خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سه
سروان صاحب د مینا خلوص څخه د سلام تاسو ته او هم نیمه صاحب ته وړاندې کوم غواړم چې د ډېرې مقدمه چې نه څخه دا وکړم او د موضوع په اړه خبرې وکړم تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې صاحب دا دلته دا ماجرو او پولیسو ترمن دا پانګی کې شابه دی لاس په ګریوان دي سره او خبره دې ته رسیدلې چې دا به څو وخت حل کیږي او زما دا چې دا ځوانانو څخه زما دا ویله ده چې دلته دې دلته دې شابه هغه به څه خبره هغه به لاس کراچۍ پیدا کړي میوه دې په کې خرڅ کړي خو خارج ته دې نه ځي او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدیږي شابه تحصیل یې کړی دی صاحب لیکن دوی په مخدره موادو روږدیږي دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي دا ځوانان باید دوی جلب وجذب کړي کار ته که دا ځوانان جلب وجذب نه کړي سروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي بیا نشو راوستلی لاس ته دا ځوانان باید جلب وجذب کړي صاحبه اوس مونږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنگ په لوکې لیکو کې د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچوي صرف د ګولې ډوډۍ په خاطر باندې نو زما په دا خصوصي سکتور کې مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي دوی روزګار وکړي د زمینه ورته برابره کړي دوی د خپل تشکیلات یعنی د خپل دغه د دوکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي دا به بنی همدارنګ د دولت څخه زمما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابر کړي په پراخه توګه او که د تحصیل زمینه نو ته برابرېږي نو اتمن دوی ته کار پیدا کړي دوی د جلب و جذب کې صاحب د پولیسو او عسکري په دغه کې د چې وطن ته خدمت وکړي دا چې ځوانان د مخالفینو سره کېږي خدمت کوي صاحب د څو روپو دپاره ولې دولت نل جلب و جذب کوي
ډېره مننه سلامت
سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید سه رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
وروره د فراه ولایت د خلکسل ولسوالۍ نه زنګ وهلی دی.
مهرباني کوئ صاحب.
وروره بس د فراه ولایت کښې خدای چې ستاسو کاري ده چې بلانو مسلمانان لږ بلای کېږي، ایران ته دي او پاکستان ته یا نورو هېوادو ته دي، هغه هم د چارګان چېان ته یې راغلي.
بله صاحب.
او ډېرې د عدالت هم دغه دولت هم د طالبانو سره یو ځای کېږي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ.
تشکر، سلامت باشین. اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده. فریباز بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان بی‌سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشانم. هروی از ولایت هرات در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری حاضر است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتونه عاید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه.
نور پیغامونه به لند دمی ورسته در واورو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی، افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هیواد ته ځي. ملا عبدالله بهیر له بادغیس څخه لیکلی دی، وایي د اقتصادي کمزورتیا له کبله او د غرض د جنګونو له امله افغانان مجبوریږي چې بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. سمی الرحمن رحمانی د پروان ولایت څخه لیکلی دی، وای ډیر مهاجرین د بیکاری له امله اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي. د ده په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی، تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله بهر ته مهاجری شي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دی، افغانان د مجبورۍ له خاطره اروپایي هیوادونو ته ځي. حکمت الله فکر کوم چې د دوی مخکې مې یو پیغام استولی، د بیکاري د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی. ډاکټر لطیف الله لیکلی دی، 80% خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې، اوس برعکس دوی بیکاره دی، دوی د ښه ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي اروپایان افغانستان ته راځي دا ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا شیان نشته.
بله، اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان. در هر صورت چپریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، سلام و کرامات هست و محترم.
سلام
میبین که تمام کنم عبدالمنان دقیقیم نکرده لقرباغ لسوانینا.
مهربانی.
تشکر. دزات و دغلان مدت که یعنی کتا مدت که دولت تا ناممکن رسی طول خلق تا کار و آخر که او خلق دولت ملت هست پیز مجبوریت نزی و خود منان باید دولت دا غوست دولتو سر خبری که ده کار ده پار خلق خوار که تو چوز مثال دولتا کار تا زمین هم سایم جا و دا خلق و انتمال خلقی یعنی خلق و ری مثال در سادگر په دغه هر چوک کښې په هر ځای کښې یعنې لږ د انسانیت ته نوی څه شته ارزښت ورکوي. هر څومره خلکو په ګوتو ورشي وړي اوس پرون وړمه ورځ د قرباغ په دغه چوک کښې دمه چو ایښی و خو ښه وو چې دغه عسکرانو بیدار عسکرانو کش کړو خونڅی کړو. یعنې په چوک کښې یو عسکر یي مثال 200-300 نفر ملکیان مېدل. یعنی دغسې کارو دپاره مثال خلک ډارېږي او د هغو د سنپرستۍ شریعت کښې دا خو شمال کښې نېږم داسې کمال دی چې هر شی چې مر چې خوشحاله دي.
بس سلامت اوسئ دقیق صاحب، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
سلام علیکم تروان صاحب، محترمونه ومنه هیله ده چې جوړ به یاست. محمد ولي هیوادمل یم، د هلمند څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه سروان صاحب، زه ګورم چې اورېدونکي مختلف نظرونه څرګندوي که د اروپا تک شخص زړه ښه کوي. البته چې هغه په ولس کې څه درنښت ولري، یعنی مسکین یا غریب سړی د اروپا ته درنښت کوي. او بله خبره دا ده چې اورېدونکي وایي په افغانستان کې بېکاري ده. زه بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې بېکاري ده. که موږ وګورو د افغان ملیز ځواکونو په لیکو کې داخلېدو په ترڅ کې ورته 15,000 افغانۍ ورکوي چې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاصه ده او دوی نه کوي چې په دغه لیکو کې داخل شي. بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې د بېکاري کچه لوړه شوې ده.
ډېر مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
سلامت اوسې. لطفا مستقیما په موضوع نظر څرګند کړئ.
د فراه ولایت څخه خبره کوم وروره.
مهرباني.
دولت پلاس کی کم ضائع کی دولت امنیت دی او پکم ولسوالی کی ولسوالی دی او
راسی موضوع ته تاسی اول ستړی مشیمم دبره وشده و از موضوع ته هم فکر کوم چې وشده مقدمه ترتیا لري. مستقیما وای چې ولی خلک مهاجرت کوي، افغانان ولی اروپا ته ځي. لطفا په موضوع فورا پیل وکړئ. خیر، د دې ټلیفون پته شو. بل اوریدونکو ته به موقع
ورکړم. بفرمایئ. سر رادیو آزادي است.
السلام علیکم ښاغلی سروان صاحب، ستړي مسې ګرانه سهار دې.
سلامت اوسې، مهرباني.
خوشاله اوسې. احمد یم، کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
لکه شایسته موضوع ټاکلې ده پر ځای باندې، لکه څنګه چې ګوره دا خو د یو د بیکاري د هیواد د انمي د وجه څخه راځي چې د اهمیت نشته، کراري نشته، کاروبار نشته. د دولت څخه مهمه دا ده چې دې زمینه مساحده کې زمینه برابره کړي، ځوانان د کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي، کمپنۍ جوړ کړي، کاروبار وکړي. او بل دا مخه دی ونی چې خود دغه افغانستان څخه دی کچاکی یا قانوني، خو دغه دولت باید دا هڅه وکړي چې دغه لوکان د خلکو مخه
دا د دولت څخه باید وکړي. اونه کې دا موضوع زموږ نه ده. موضوع دا ده چې ولې افغانان دومره خطرونه په غاړه اخلي اروپا ته ځي. علت یې څه دی؟ لکه یو شمېر اوریدونکو چې بېکاري یاده کړه، ځینو ویل چې په اروپا کې ژوند شده، ځینو نور څه وویل، ځینو امنیتي ستونزې یادې کړې. ستاسو په نظر کوم علت سبب کیږي چې افغانان مهاجرت وکړي؟
خودی ګوره په داسې یو کوچنی کار یو لږ پیسه باندې دی غاړه نه باسي. خو زما په نظر دا چې دوی مثلا یو دوکان راوباسي، یو زریړي یا کراچی راوباسي، هغه کې خپله روزي پیدا کوي. خدای پاک لږ باندې لږ خو تالیه خوره نو سبه دوی نعمت دي. کله هڅه شي ځکانې ډوډۍ په خاده خوله خوږه ده. دوی باید داسې نه وایي چې په دې په نصیب کړي وي، په هغه باندې قناعت چې کښېني نور هیوادونه نه ځي. بیا د ډېرې زیات ستونزو سره مخامخ کېږي، یا کچکي هغه د اوبو کې په سمندرو کې بیا هلته غرق شي،
سلامت باشین. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته، و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن، با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن. و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری، البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های ما تا حالا بوده که باعث فرار افغان ها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه.
یو بل اردون که غلام قاسم لیکلی دی، وی د امریکا د لوی وچې د موندل کېدو په وخت هم ډیرو خلکو سختۍ وګاللې، د مرګ خطرې په غاړه واخیست، سو د لوی وچې ته ځان ورسوي. لیکن هغوی چې هلته ورسېدل وروسته د ډیر ښه ژوند خواندان شول. نو که څوک خطر په غاړه اخلي، طبعاً چې آینده هم ممکن ښه شي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماس شما با استودیوی ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین.
نه ای خبری و
فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنون.
منصف الله لغمانی ده کابل سخلی کلی و ازمان نظر داره چه په افغانستان که بیکاری او فقر خلق مجبور کردی چه خارج تلار شی.
بله، اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودن که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها است پای افغانها را به اینجا میکشه. بریم به شنونده ما طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
یو نظر میدیم. نظر می ده دی د خلګ چیزی خارج ته د بیا قانوني دي که قانون حاکم شي هیڅ وخت به مملکت خلګ خارج ته نه ځي.
بله سه ډیر مننه د تاسو یو متفاوت نظر بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سه رادیو آزادی است.
مهربانی کوي خانقا صاحب.
دا د نوی دولت درامه کېدلو سره دا مهاجرت ځوان تاسو د مهاجرت په ورځ کې او دا نام نیکو دا د کوتن کین موزي وکړنه شته خدای پاک زموږ دې مشران نو خاص کې چې ډاکټر اشرف غنی عبد الله دا چې په خپل وخت نه جوړي.
بله صاحب، البته ده هم حقیقت ته چې د مهاجرتونو لړۍ تازه نه ده پیل شوې. فکر کوم چې دا ډېر څلوېښت کاله کېږي چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته هم ګاونډیو ته هم اروپا او امریکا ته مهاجرت کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلامت اوسئ. کور مو ودان.
سروان سے خبر خدا دے فاصل کے افغانستان سے رہے منگو سو گرو چوک دے امنی سکھری چوک دے بیکاری سے سکھری اور چوک نورو خبر اول خبر خدا دے چیز منگ خل ہوتا روپا سروس نبا گنا وہ تو سروس نبا گنا دے ڈالر پر درخت پورے زلی کی درجے کے لال سو روپا تھا خاطر دی بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آئندې ته یې کوم امیدواره نه دي. که خلک د آئندې ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یا ځي د پردي وطن ته. په اصل کې چې ما نظر دغه دی چې دوی آئندې ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آئندې ته هیڅوک نه دي.
ډېره زیاته مننه. کوردي ودان یو څو پیغامه به وولو. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي دي کډوال خارج ته د مجبوري او بیکاری له کبله او همدارس د عصري ژوند د ترلاسه کولو لپاره ځي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مارجې لیکلي دي وای افغانان د مجبوري په خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي. منصور تنحال له غزنی څخه لیکلي دي په وطن کې که بیکاری ورکه شي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي.
بله تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستاده.